السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام خبري یي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لیرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لیرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون دی افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تېروتنه کړې. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستان د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د امګړې څخه باندې 1.5 تر رسیدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مختولونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دورته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید-19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا له احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبانیو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کېږي. د سودان امنیتی ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعات وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوکی نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړی میرمن جیل بایډن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جیشل سرمشریز داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشریزه جوړه شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. خبرونه د ازادي راډیو وبپانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. تر لاندې د میورسته به ازادي په سپو کې پروګرام په ژوندې باندې خبر شي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي.
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بل لور ته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماښام په دوحه کې د 14 هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ته په رسمیت پیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت پیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست فهم. لمړی بل اخلي بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
نئی ستونزا د طالبانو اوسنی کابینه ترکیب دی. هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي. دا هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباری دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسی تبعیز نشته چه متاسفانه موگوینو چه خزی صرف دی بخاطر بعدی چه خزی دی نشکوالای دفترونو که کارو که
او بخشی
دقیق قانون پر بنسه
او بخشی پامدی
برخنگی
او بخشی د افغانستان داخلی موضوعات آیا د افغانستان گواندی و تساس پنسر دومره مهمه دی چه دوی حکمت پرسمتونه پیشن؟
ما ویلی چه کورنه مشروعیت یا نظام لپاره مهم ده او د افغانستان گواندیانو تا تر طول مهم موضوع هغه روابط دی چه کیدهشی دوی وساتی مگر بیاد امریکا او نور و ملکنو تر تاجیراتو لانده راشی زکر چه کچیر ما پاول سر که تاسته ویل چه مثلا نیمه کابینه پتور لشتی شاملی صحیح؟ یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کیږي او صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري حقوقي مفاهیم یې څه رقم دی ژباړه د هغې نه څه رقم ده او کوم ملکونه کوم هیوادونه کوم سازمانونه په هغه کې شامل کیږي مګر اوس لپاره خو د اوسنۍ کابینې سرپرست لست همدغه ښیي څه یعنی دا خبره نه ده چې موږ دا نمونه په لست کې اچولي د افغانستان خلک دا نړیوال ملکونه د شای د لایل پراساس باندې کارته
یعنی که همدغه او بخشي پام دې برخه کې هڅه طالبان روانه کړی دي یعنی که چیرته د دوی نمونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي
فکر کوم د روسه لدینه چې د دوی نمونه تور لست نه ویشتل شي هغه نه روسه بیا خامخا دې د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي چې نه خپل مشروعیت لپاره کته موقته باید یو اصولی او قانونی لاره ورته برابره کی اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغې داخلي او بهرنی مشروعیت نه بی برخې دي دا تاسو پیګی زم پیګم افغان خلک هم پیګی طالبان خپل هم پیګی او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه وخته طالبان په دسی او شکل باندې راشي او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت غالي هوای بیا غي نه روسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نومابند کې کاوه هغه به کاوه او دغه ټول شانه تر څنګ فکر وکړي ته چې طالبان د تور لست نه وایسته شي آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو امریکایانو سره یې جنګ وکړو یعنی هغه یو مشترک کار و مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کیږي او که چیرې طالبان دا خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي نه اقتصاد پیاوړی کولی شي نه خلکو ته ارزاده خدمات کولی شي دا هغه ستونزې دي چې طالبان ورسره مخامخ
مننه مننه زرمت صاحب که تاسو ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولی شي چې خپل روابط بهتر کړي؟
سلامونه تاسو ته استاد قدرمند ملمنته او استاد ټول اوریدونکو سلامونه علیکم چې ټول لغه جوړ شي په داسې حال کې چې وستي په افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په توګه بلاکونه باندې تقسیم شوې ده یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ده او بل طرف ته لویدي سیواتونه دي چې هغه دي انټرست یا ارزښتونه سره فرق کوي په ټکر کې اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویر لري او په دې حال کې بیا پاکستان ترکمنستان چې هغه د ژبنې او اقلیتونو سره اندېښنې دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي همدغه وړ ایران بل اندېښنې لري خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته شو نو دا ټول هیوادونه دي آماده نه وو چې د یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري او طالبان په دغه وخت کې د خدي کوشش کوي چې د دې ټول سره هي اړیکې وساتي تر یو حد پورې د چین پاکستان او د روسي سره د دې اړیکې کې دي او د کوم میټینګونو چې روان دي نو په دې کې دوی د لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې د روس سره نور هم ټینګې کړي. دا هم د مشروعیت موضوع ته چې په افغانستان کې د څومره حکومتونو تر اوسه پورې راغلي یو هم مشروع حکومت نه و، ځکه دوی ټول د ټانک او د توپ په زور باندې راغلي.
تیر ته نه شو ځکه چې بیا تاریخ کیسه اوږدې شي په اوس کې پاتې شو. د طالبانو تاسو چې هڅې شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډې ته که چېرته راشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شیان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وې. د ایران غونډې ته که بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وې لکه د هم شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللي. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
دا زه فکر کوم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دې ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد دی او دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعده او د ساوت ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي، د هغوی هلته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په هغو باندې د سیکورټي او د اقتصادي د لحاظه خبرې کولی شي. او هغه غوښتنې چې د مسکو په غونډه کې وشوې چې هم شمول او دا دي هغه خو ټول موږ تاسو په افغانستان کې وایو چې دا به چې هم شمول وي، خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي. په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو، بیا په لویدیځ کې هغه دي بل اړخ ورته ګورو. که تاسو موږ ورته ګورو دلته یو داسې یو دغه کیږي د د حکومت سره چې هغه نور حکومتونو سره هم داسي. فرض مثال د رباني حکومت چې په 1920 کال کې راغی، هغه کوم هم شمولي لاره درلوده چې دوی ټول په رسمیت باندې وپېژنده. یا دغه 2001 کال کې چې کوم حکومت راغی،
مننه بارکزي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی؟
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده. ایران دنه په افغانستان کې جنګیالي لري، ایران دنه په افغانستان کې راځي سیاسي رهبران دي. ایران په افغانستان کې د شیعهګانو حقوق ورته مهم دی. ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادي تړونونه لري، مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته پنځ سره، یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسي منافع په افغانستان کې ډېره متفاوته ده. ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسي. ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړله، د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړل، لکه څنګه چې دوی ته وسلې، استخباراتي معلومات، اقتصادي مرستې، د سفر او تګ راتګ مخکې له دې نه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمینه برابره کړل. فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکي چې دوی د طالبانو په حق کې کړی، طالبان هم په خپلو مغه پخوانیو ژمنو باندې ایران سره ودرېږي. یو شی زه غواړم ووایم، افغانستان خلکو ته یو دا خبرې سیاسي خبرې دي چې خلک راځي کې نیو وایي چې والا دا به څه دی هغه څه دی. یو ما غوښتنه دا ده چې نورو دا شوارزدګۍ نه ځان وباسو، لږ لاړ شو قضایا ته عمیق ډول باندې وڅېړو. د هر ملک اندېښنه چې په افغانستان کې شته هغه لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره څه نه دی، هغه ټول د هغوی خپل ملي ګټو او مخصوصا ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې افغانستان سره مرسته کوي. نو ځکه ایرانیان سربیره په دې ټولو شیانو باندې یو بل شی هم ایران په افغانستان کې درلوده او لري. ایران همیشه د یو ستر سیاسي ائتلاف په هغه کې په خوا د طالبانو سره په جنگ کې و او نن په واکې نشته د هغوی سره هم ډېر عمیق تعلقات لري. بالاخره ایران حداقل په اخلاقي لحاظ هم نشوای کولای چې طالبانو کوربتوب وکړي سربیره پر دې چې ایران هغه خبرې نه مخکې هم طالبانو ته بلنه ورکړې وه، طالبانو سره یې لیدلې وه په تهران کې، حتی هغه وخت چې اشرف غنی حکومت هم و. مګر فکر نه کوم چې ایران په اسانۍ لکه څنګه چې روسیا خپل دریس اعلان کړی اعلان کړي، ځکه د ایران ګټې او روسیې ګټې د په افغانستان کې مطلقا متفاوتې دي.
مننه.
کېدای شي دواړه همغږي ولري.
بله مننه وبخشه. د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسا ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمت صاحب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي، حتی تاسو پام کړی وي د ایران غورستانه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي، د ایران رهبری ته نږدې دي، لکه د کیهان غورستانه یا نور غورستانه ډیره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. تا ډیر ډیر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کوی سي بدل سي، طالبان سره کوی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړی، خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې یو بل مملکت مخکې سي چې دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل، یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي ښه سوي دي تعامل سره کېدای شي، نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب، څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغل ستانکزی سی وویل؟
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت ښکېل دی، او دا وایي چې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې ښې وي او د ایران سره ښې نه وي. په هغه حال کې په داسې بلکې قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولیس لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري، او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري. مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي نوم باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران د انټرست په افغانستان کې د نور ایران د لپاره ډېر شونه مهم دي چې د حکومت اندېښنې لرو دلی او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لرو. نو دا ټول شونه د ایران د لپاره هم د طالبان لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي. که څه هم دوی یو دي په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا رونو، لیکن دغه شونه شته.
مننه سرمد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. دوی کولی شي چې د واتس اپ له لارې، همدارس د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. له خبرتیا وروسته د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوم.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هیوادو سره د طالبانو اړیکې. میلمانه مو دي شکریا بارکسی او بشیر زرمست. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221120401. تکراروم 00420221120401. تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401. تکراروم 00420221120401. او همدارس د سکایپ لارې په خبرونه کې ګډون کولای شئ. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی را سره د سکایپ لارې دی، د دوی نظر بل تاسو سره لمن منو سره شریک کړم او لا اوریدونکو سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله نصر اورو واتس اپ ته بمخکو کدا سی بی بل اوریدون کتاب مخکو د اسکایپ رابطه مو خطه شول د واتس اپ لاره یو اوریدون کای را سره دی دوی ته باور شو مهرباني وکي تاسو خپل پښتنه وکي تاسو را سره یاستې مهرباني وکي د نصر اورو
سره د ټلیفون پر لیکم
مهرباني ټلیفون لاره مهرباني وکي
زما وخت ملګرو ملتونو څخه او د سیمې د هېوادونو څخه مې دا هیله ده چې دغه زخمي زمری چې نن د جنګ پر ډګر پروت دی دی ولې د دغه زخمي زمری پر ټپولې ملام نه یږدي ولې د دې تداوي نه کوي د الله د رضا لپاره دی د دې تداوي وکړي دا شل کاله جنګ ځپلی دی څلوېښت کاله جنګ ځپلی دی په مرمیو سوری سوری دی
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوي او سړي په چاپوت پروګرام دی او په شته تاسو شخصم نه اوریدل کیږي تاسو شخصم نه اوریدل کیږي فکر کوم چې واتس اپ لاره دغه سونه لرو چې دوه کسان په یو وخت خبري وکي بیا بل نشو اخیسته د اسکایپ لاره به اوریدونکو را وخل تاسو دا اوریدونکو هم رابطه قطع شو بیرته سره وصل شو د اسکایپ لاره یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکي دا فکر کوم چې تخنیکی ستونزه لرو ټلیفون ته په یوازې په ټلیفون ته کاکو مهرباني وکي تاسو په لاین کې اوسئ بلې او مهرباني تاسو خلاصتن خپل رادیو مړه کوي که خپل رادیو مړه نه کوي سره نه اورو وی خواته تخنیکی ستونزې دی وی خواته مو خپل ستونزې او صبر مهرباني تاسو شخصم نه اوریدل کیش او اوریدون کوته نه زو دل خطر شي تخنیکی ستونزې لرو اخلي پرکسي کچرته تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شی دی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اگست بن لسمه کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شرابط درلودل دوی ته غونډې جوړې کړې وي او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کتلې دي دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوي
زه فکر کوم زما په اند زما په نظر کې د شي د نورو تړیز د منلو وړ نه دی مګر چین عملاً د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې بل نه شوی اشغال یوازې نظامی نه دی د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي البته هغوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې چین اقتصادي حضور چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره ځکه مونږ وغواړو نه غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دنه هلته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد لخوا څخه ډېر اندېښنه نه لري خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده د چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه گذاری په دې معنی باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین راځي لکه یو جوک وندې مخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي.
بله
او یا پاتې کېږي. ازبکستان باندې چین اوس په افغانستان کې عملا حضور لري. طالبانو سره د یوازې د چینایانو اړیکې نه وي، مګر اولنۍ بیړنۍ مرسته د چین له خوا څخه هغه وخت امریکایانو لا نه وتلي د افغانستان په بشپړ ډول باندې طالبانو ته راغلی چې واکسینونه وه او نور شیان وو. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره څه برخورد لري. مګر دلته چې راځي بیا سیاسي ګټې رامخته کیږي او نور اقتصادي ګټې، بیا نو چین ملګری دی، دوست دی، او هغه ملک چې خپل ملک خپل انسانانو ته قدر نه ورکوي په بل ملک به موږ دا غي نه څه ګیلا او توقع. زه فکر کوم د چین او روسیې بلاک د حقانی گروپ ته ډیر نږدې دی د افغانستان کې، او د امریکا او غرب بلاک مولا برادر دوی ته ډیر نږدې دی، او دا خپل هم د دې باعث کیږي چې طالبان ونه شي کولای په یو خپل په یو وسله او یو مشوره یو دریز اختیار کړي. د دوی خبرې یو څه دي چې هغه سیاسي گروپ کوي، مګر د دوی کړنې چې اکثر حقانی گروپ کې په افغانستان کې متفاوت دی.
مننه. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوي له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
د سې ابتدایي خبرې ورته دي تر اوسه پورې د سفارت خلاص شوی دی، نه د سې خاص مرستې راغلي، خو یو دش میلیونه ډالر ژمنه کړې ده هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 مرته نه رسیږي. خو افغانستان د چین د لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه په خانه د ابریشمو سرک یا لاره چې ده هغه د چین د لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر د واخان تر کوستانه بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي، نو اقتصاد ته ډېره ګټه رسېږي، افغانستان ته هم ګټه رسېږي. په هر حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي، خصوصا د $1 trillion کومه د چین پانګونه هم وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاتې ګټه کوي د افغانستان لپاره. بیا بارکزی صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومت وي، باثباته وي، نو تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه نه او غیر تندروي دا نه شي دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي. همدغه اندېښنه روسیا هم لري، او مخکې ویلي وو چې دلته امریکا په دوی لاس باندې نه همدې رامنځته کوي، او موږ په دلته افراطین رالیږي تر څو دلته په روسیه کې او په چین کې نه همدې رامنځته شي. نو دا شینه دي چې د چین او طالبان سره ډېر لنډ کی او په دا ډېر اساسي ټکی دي چې هم اقتصادي دي هم سیاسي دي هم چې دي.
زرمست د چینایانو چې له پاکستان سره کومه ژمنه کړې ده چې یو لار یو کمربندغه لویه پروژه چې په لسکونو میلیارډ ډالر په لګښت راځي هغه به بشپړوي، که څه هم کار یې څه ځنډنې شوی دی، خو په دې پروژه کې یو وخت پاکستان داسې هم ویلي و چې یو برخه به افغانستان هم پکې داخل کړي. په دې برخه کې چینایان ستاسو په نظر څومره دلچسپي لري؟
چینایانو لپاره د ګوادر بندر ډېر مهم دی، او صرف یو پروژه پاکستان ته د 5 میلیارډ ډالر باندې شروع کړی ده، چې په دې باندې امریکا ډېره غټه اندېښنه لري، ځکه چې د امریکا لپاره سټریټ آف هرمز یا د خلیج فارس دی دا ډېر زیات ورته مهم دی، ځکه چې هلته ټول د نړۍ اکثره تیل په غذا کې پروډوس کېږي، تر هلته سعودي عربستان هم دی، دوبۍ هم هلته ده، عراق، کویت، ایران او دا ټول هیوادونه چې دی هغه ټول تیل پروډوس کوي. نو هغوی په هیڅ وخت نه غوښتل چې دلته یا روس راشي یا چین راشي، که په حقیقت کې په افغانستان باندې چې روسي ارغل شوی او روسي امریکای همدا ویلي و چې دلته روسیا د خلیج فارس ته دومره نږدې شو نو په هر قیمت سره دوی پاس پاکو نو اوس سیپک په وجه باندې هماغه هرمز ته هماغه خلیج فارس په خوله کې په ګوادر کې چین نفوس وکړ هلته ځای ونیو او ډېره پانګونه یې پرې وکړه چې د امریکا لپاره دا امریکا په دې باندې خوشحاله نه ده او نه امریکا دا غواړي چې د هغوی نه پاکستان خفه شي. پاکستان د امریکا لپاره د افغانستان حل ډېر زیات مهم ده ځکه د غوډ ستراتیژیک لوکیشن دلمن ده لکه ده ځکه چې غوډي اکسس لري دغه اوبو ته موږ نه لرو. نو په اینه په دغه یو حالت دی چې امریکا اوس نه پاکستان خفه کولی شي او نه مرتویل شي چې د دې ځنه مثلا دغه بار چین لري چې د دې ځنه لري شي او موږ دلته خپل لرو د سیپک دغه ډېر زیات مهم دی د چین لپاره او هم د پاکستان لپاره نو دغه مهمواله لري.
مننه نظر مسجد لیوی خبرتیا وروسته د قطر او افغانستان پر اړیکو خبرې کوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لا سجی رادیو اوري. د پروگرام موضوع مو د سیملې هوادو سره د طالبانو اړیکی په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلي بارکزی قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاریده یعنی په د سرخاتونو کې نه وو لیکن د طالبانو له راتګ سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل سره ډیر مطرح شو او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي علت تاسو څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر ایول اس کال مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر پرانیسته او هغه نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره چمتو شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري امریکا غواړم دا ووایم چې امریکا په ټول او یا هم کېدای شي چې په 50 اضافه فیصد اسلامي ملکونو کې امریکا بیس لري خو چېرته جنګ نه کېږي بغیر د افغانستان نه په هر صورت سره هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه او تګ راتګ اسانه و. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده قطر یو شاهي نظام دی او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره کیده چې خطر خپل یو پیسې دار ملک ته ما یوازې په پیسو باندې دې دې څه نشي کولای که چیرې تم هیر نشي سربیره پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې مګر هغه څنګه وضعیت چې د سعودي او قطر په مابین کې پیدا شو د دې په دوکانونو کې د خوراک مواد نه نو یعنی کله ناکله ملکونه داسې وضعیت نږدې کیږي چې حتی پیسې لري مګر مصرفوای نشي او شی پرې یعنی وای نشي. په هر صورت سره قطریان د امریکایانو په اعتبار او د هغوی په غوښتنه او د هغوی په منځګړیتوب باندې طالبانو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او دوی لپاره یې ټول هغه سهولتونه چې دوی غوښته ورته برابره کړله. زما په اند دا ښه شو چې طالبان حداقل د پاکستان د غلامۍ نه ووتل ځکه چې دغه په پاکستان کې سربېره پر دې چې د طالبانو نه په یو جنګي اقتصادي سیاسي ماشين نه ورنه کار اخیستل کېده لکه څنګه چې د پخواني مجاهدینو نه کار اخیستل کېده. هر جنګ په افغانستان کې مستقیم سیاسي اقتصادي نظامي منفعت پاکستان ته ورکړی په دې 45 کلونو کې. پاکستان د افغانستان د برکت د اټومي انرژي خاوند شو، پاکستان د افغانستان د برکت قرضونه ورسره فشول معاف شو، پاکستان د افغانستان د برکت نه آباد شو او پاکستان د افغانستان د برکت نه ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړل شو چې اول د مجاهدینو په وخت کې بیا د طالبانو په وخت کې. اوس تاسو وینئ چې پاکستان یوازې نه قطعه په خپل لاس کې لري او اثر لوبي افغانستان دی. کنی طول تا معلومه ده چه پاکستان یو هغه ملک ده چه په اقتصادی لحاظ دیر بی ثبات، سیاسی لحاظ بانده دیر بی ثبات، سیده چه یو دیر قوی استخباراتی سازمان ده آیسای پنون بانده لری او یو فوج لری چه هیت قوانین آلتا پکی نشی سوک چلاولای ملکی حکومتونه په پاکستان کې باید د فوزی او د غوی د نظامیانو لاس پوسی وسی. دا هغه یو سالمه دیموکراسي نه ده، نه د پاکستان لپاره، نه د هغوی خلکو لپاره، او نه هم منطقې لپاره. خیر، په هغه باندې نه غواړم وغږېږم. نو ښه والی همدا و چې حداقل د پاکستان نه بغیر هم یو ادرس طالبانو لپاره پیدا شي، او دا ادرس سربیره پر دې چې لکه څنګه چلان چې پاکستان مثلا مولا غنی برادر هغه په جیل کې واچول، یا هغه ډله چې د طالبانو غوښته په یو سیاسي جوړجاړی باندې افغانستان سولې پروسې ته لپای خوی، دا تقریبا د 1500 کالو مخکې خبره ده. پاکستان به هغه مشران یا به وژل یا به تورول هدفمند، یا به حملې ورباندې کول، او یا به په زندانو کې اچول. ځکه چې په افغانستان کې خارجی نظامیان هم د هر کانټینر په سر باندې 5000 امریکایي ډالر طالبان او پاکستان ته ورکوله، او سربیره پر دې چې د پاکستانیانو لپاره یو ښه کار کولو زمینه پیدا شوله او د هغوی تولیداتو لپاره یو ښه مارکیټ. قطر زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې نه په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه په نظامي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه مشترک پوله لري. صرف یوازنی شی چې د قطر څخه په دې کار کې داخله شوله هغه د امریکا غوښتنه وه، او دا سربیره پر دې چې قطر خپله هم یو اسلامي ملک دی، طالبان لپاره هم د منلو وړ او نورو لپاره هم او کمپ راتګ ورته اسانه و نسبت تر دې چې نورو ځای ته لاړ شي. فکر کوم دغه یوازنی دلیل و چې تر ننه پورې قطر مطرح دی. اوس هم د یو سیاسي نمائندگی په صفات باندې کار کوي، هغه ملکونه چې نه غواړي راشي کا افغانستان ته او کابل کې دوی سره وګوري، نو مالته قطر کې دوی سره ګوري، لکه په څنګه چې په فادي دي طالبانو سیاسي.
ما نه نه پام دې برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. زرمه صاحب تاسو فکر کوي چې روسل دي چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې، لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر موارد کې د برګو څخه موافق یم. تر ټولو اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تک په قطر کې اوسېږي او پاکستانیانو قطریان سره ډېر زیات احترام کوي. زه نه پوهېږم چې وجه څه ده، خو د قطریانو د پاکستانیانو سره ډېرې ښې اړیکې دي.
البته د پاکستان خو له سعودي عربستان سره هم روابط ډېر ښه دي، حتی د یمن د جګړې له خاطر عربستان له پاکستانیانو غوښتلی و چې پوځان ورولي شي، او عمران خان تازه هم سعودي عربستان ته تللی دی. که د اړیکو خبرې خو له عربستان سره اړیکې لا پخوا هم بهتره وي.
دا اړیکې ډېر ښې اړیکې دي، یعنې دوی د یو رومانټیک اړیکې لري. قطریان خلک یې په دولتونه نه یادم، دا قطري خلک قطریان چې دي پاکستانیان یې خوښېږي. اوس سعودي د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر هر کال ژمنه وکړه، کیدای شي چې دا داوه جمعي چې په هغه وخت کې چې سعودي کومې غوښتنې د پاکستان څخه لرلې، پاکستان شاید هغه رد کړي وي، ځکه هغه د خپلې پرېکړې بدله د پاکستان واخیستلې. اوس چې نړیوالو بیا پاکستان ګریلس په خړلس کې واچاو، نو شاید چې هغه غوښتنې چې پاکستان سعودي ته لوټل د پاکستان هغه منل شوی وي. نو قطر چې په دازو بیت قطر ته صحیح ده چې امریکا سره هلته د قطر امریکا سره ښې اړیکې دي، بیسې هم هلته د پاکستان سره ښې اړیکې دي. نو ظاهر نو یقینا چې دلته به یو ښه دغه زمینه مساعدېدله چې د طالبانو دفتر هلته لاړ شي. او قطر هم یو فعاله هیواد دی، انجتیدې ته چې موږ وګورو یو ډېره
مننه. د افغانستان درو نورو گاونډیو ته کراشو په شمال کې اغلی بارز تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په تر کله دوام کوي؟
که کوم چې تاجکستان لپاره هم اثر خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې ښه اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته. حتی د حملې کولو مسائل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابین کې ډېر سربیره پر دې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې کچه هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالي یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کېدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګیږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري، ځکه هغه هیوادونه د مونږ وغواړو نه غواړو په څومره اقتصادي پرمختللی هم اوسي د روسیې نه مرسته وغوښته چې راشي او د دوی په ترهداتو کې پوځي
تحرکات وشي. د ترکمنستان او ازبکستان برخې ته به بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکې به د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلې وي او که نه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېره یو ضعیفه پوله لري او تاجکستان خپله یو ضعیفه حکومت دی، یعنی داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. د تاجکستان اکثرو چارو کې د تاجکستان روسیا ډېره مهمه ده. که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیکلي کیږي. نو دا تاجکستان چې خبرې کوي نو د ښې خبرې نه دي، هغه جنگ ته لمن وهل دي او طالبان هغو ته غبرګون ښیي. نو زه فکر نه کوم چې که چېرته د روسیې او د طالبانو اړیکې ښې وي تاجکستان به دا کار نه وکړی شي. بیا زه فکر کوم چې دا اړیکې به خپله قلاره قلاره اخی شي.
مننه اغلی بارکزی. ترکمن ازبکستان ته تاسو مخکې اشاره کوله، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي او همدارس ډیر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر له لارې به افغانستان اغسی له چین سره وصل شي. ازبکستان څه ته انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیمه څه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولی. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر وړونه ګرځي، او سربیره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده. زه غواړم یو شی ته بل هم وایم، تاجکستان که لوی پوله لري افغانستان سره یا که کوچنی پوله لري، لکه څنګه چې ایران او پاکستان د افغانستان د مهاجرینو کوربتوب کوي، تاجکستان هم یو ستر قدر افغان مهاجرین هلته شته، او زموږ پوله تاجکستان سره ډېر مخصوصا تاسو افغانستان شمال شرق ته چې وګورئ ستراتیژیک ځای دی، یعنی مونږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. افغانستان متاسفانه دومره آسیب پذیر دی د سرحدونو له لحاظه چې هر ملک که چېرته د نفوس او اقتصاد په پرتله افغانستان هم کمزوری اوسي، بیا هم یو ګواښ یو تهدید یو خطر ورته کېدای شي. لکه څنګه چې افغانستان په دومره کم نفوس سره کېدای شي نور ملکونو ته خطر اوسي. البته دا خطر د افغانستان د نفوس نه دی، هغه بهرني نفوس د نور ملکونو نه دی په افغانستان کې ځانته آرام ځاله د خپل فعالیتونو لپاره جوړه کړې ده. او متاسفانه دا غی برخلی دا افغانستان خلق نه تاکی بلکی دا افغانستان خلق دا غودلو دا پالیسیو او دا غودو بختنو قربانی ده. تاسو گوری دا افغانستان قاچاق مخابره مواب قاچاق چه دا طالبان و اقتصاد تاغی بانده ولار ده دا تاجکستان للار هم کیگی، یعنی جوری گی دا افغانستان پا جنوب کی خرطی گی او تیری گی دا افغانستان پا شمال کی سیده چه جنوب لهم به لگو دیر تیر شی، مگر اغا استر من بای انداغ اخواده. تاسو گوری دا افغانستان مادن ترقن دا طول دا افغانستان شتمنی ده، حتی دا افغانستان دا تیگی دا وردی چی دا تلک پنامه یا پاودر دا غیر جوری گی اغا هم دا افغانستان نا قاچاق کیگی، یعنی دا افغانستان لرگی و درختی هم قاچاق کیگی پاکستان تزی یا تاجکستان تزی یا نور ملکون تزی. یعنی دا دیر دا تاسوف او تعجب و خبره ده چیز منگا حتی غیر رسمی اقتصاد هم دوم را غختله و پیاوره ده چی رسمی اقتصاد او دا طول نریوال رستی با اغا 50% هم نشی ورکواله، مگر دا از منگا آسیب مزیری جغرافیا لحاظه از منگ اریکو لحاظه او از منگ توانایی ده حاکمیت لحاظه دا خیلی افغانستان دستر او کچنه
هم سایه گانونه
سخت
هستید. زرمت سب یو بل گاونده مو ترکمنستان، حتی پا اغا وقت که چه ده مجاهدین و حکمت و پنبیه ملسیزه که پیغا وقت که هم لپاکستان سر ده هستی که ولی چه ده تاپی پروژه تیرشی پوس وقتونو که چه پا افغانستان که طالبانو امنیت تینگ کرده و پا مغسی مکی چه ده تاپی پروژه تیرشی امنیت هم تینگ ده، چه فکر کوی چه آیا دا امکانات شته؟ له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره شسیسی دغه پروژه ژر تر ژر پیل شي؟
زه فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای چې یو هیواد وچیل چې مثلا راته پرس لري دغه نه بخښ دی چې موږ تاسو په د ټول سره د ټول کو هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وڅېړو نو په هغه کې د سنترال ایشین ریپبلکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي د هغوی د ګازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې دی او د هغوی د تجارت چې دغه سره کوم دی د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره دغه شوینه د هغه ځای امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پاکت چې دی همدغه دپاره جوړ شوی دی چې دغه ټول موارد منیج کړي. نو په شنګهای پاک کې هم پایپ لاین شته. روسیا غواړي چې هغه پایپ لاین چې امریکا غوښته چې د بریداسو د یونیکال له لارې د افغانستان نه تیر کړي او طالبان هم په هغه وخت کې امریکا سپورټ کول، هغه پایپ لاین روسیا غواړي چې د روسیې له لارې تیر شي. که تاسو فکر کوئ هغه پایپ لاین بیا چې کله افغانستان کې حالات خراب شول هغه پایپ لاین بیا په یو وخت کې د جورجیا له طرف نه لاړ چې په هغه کې دومره غبرګون روسیې ورسره وکړو چې جورجیا باندې بمونه جنگی ورسره وکړو ساتو سیتی او ابقازیا ته بیل کړو. نو هلته یو ډېر لوی اقتصادي جنگ شته دی چې هغه هیوادونه ځان ته بیل ارزښتونه لري، بیل نېشنل انټرست لري او په ټوله کې بیا هغه منطقه یو ګډ ارزښتونه لري چې هغه باید چې مراعات کړي. چېرته کې د طالبانو سره اړیکې دي، پایپ لاین دی، ګاز دی، د داعش سره مبارزه، تروریزم سره مبارزه ده. نو دا ټول په یو پکیج کې سره راټول شوي دي او دا چین او روسیا د دې سربرایي کوي چې په هغه کې بیا پاکستان، هندوستان او حتی ایران نه هیوادونه
مننه. خبرونه په دې راټوله کو چې ټاکل شوې ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یولسمه هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي، د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لنډ نظر واخلم چې هند له طالبانو څه غواړي او دلچسپي په څه کې ده.
زه به یو لنډ نظر د شنګهای پاک له ورکړم. اول، افغانستان د شنګهای غړیتوب نه لري. دویم، د شنګهای غړي هیوادونه لکه هند او چین روسیا مختلف اقتصادي ګټې لري. یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمې پاک لباندې نه دی، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره کوربتوب هم اسانه خبره نه ده او هم چالنجونو نه ډاک ده، خو بیا هم ښه دی ځکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابره کړې. په افغانستان کې اقتصادي پانګه اچونه کړې، نیمګړي پروژې پاتې دي. د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیله کړي، او افغانستان باید داسې ملک نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد اوسي چې هلته نیابتي جنگونه روان اوسي. افغانستان لپاره کافي دی څلوېښت کاله موږ نور لپاره جګړه وکړله، بس هم دی نور څلور سوه کلونو لپاره. خو دا هم پکار ده چې د طالبانو له خوا څخه په کوم آدرس باندې دوی ځي او څه ویل کېږي، ځکه د هندوستان غوښتنې به هم لکه نوره دنیا غوښتنه واضح او روښانه وي. او هیله من یم چې طالبان هم حداقل په دې شیانو باندې ونه غولېږي چې دوی ته دا پاکستانیان وایي یا پاکستانی تحلیلګران وایي. دوی لږ سترګې خلاصې کړي په قوانینو او بین المللي اصولو باندې لږ ځان پوه کړي، په سیاست باندې لږ ځان پوه کړي، په کړنو باندې خپل بدلون راولي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نسبت تر دې چې وایي چې والا موږ ګټلې. هیڅ جګړه په افغانستان کې نه ده ګټلې، مخصوصا په هر جګړه کې ستر مات افغانستان د خلکو. فقیر ملک، متاسفانه بې ثبات ملک، بې امنیت ملک، ټول وګړي د افغانستان او تلي په هر کونج د دنیا چې تاسو لاشي افغانستان ستا افغانان شته. در په در خاک پسه د دې غربت لامل هر هغه ډلې دي چې نن او پرون په افغانستان کې قدرت باندې خېټه اچولې، او د اسلام په نوم د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان ښکلی جنت نه ورته دوزخ جوړ کړی.
بس په دې هیله
خدای ته ګوري د افغانستان د خلکو د ژوند په سر باندې نور مه تجارت کوي او مه خپل پانګه اچونه وکړي.
مننه په دې هیله چې ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم، او شاغلی زرمس له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل
دنیا شب نہ پڑھا شکر عمل کے نہ پڑھا چھوے عمل کے نمس شکر نانا کے تایو گت مکل نائے عمر میں تمہارا I'll get there.